The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ګانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا د آنندې اتوار ورځ وزارت لسم کال او د اکتوبر د میاشتې شلم یوشتمه نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پینځنیمه او په واشنگټن ډی سی کې د سحر نهه بجې دي د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهم موضوعات په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خولاول سرټکی
په افغانستان کې د پارلمان د 251 چوکیو لپاره نن دویم ورځ هم د رایې چونې پروسې دوام درلود. حکومت وایي د 2000 انتخابي مرکزونو د ساتنې لپاره او 2000 ځواکونه ګمارل دي.
پښتون اشغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د پاکستان فوز لخوا روغه وزیرستان کې لګیدلې کرفیو سره روغه وزیرستان کې لګیدلې کرفیو د ځای خلکو گرفتاری پر ضد سبا له ټانک کې د احتجاجي مظاهره کولو اعلان کړی ځای خلک وایي فوز ورسره وهل ټکول کړي
اته استر ګر پاول یو به داګون غبي ور کې غبي اته نن وتاو چمړوم کې هیڅ نه خبر نه داري
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سږ کال به د تعلیم په څانګه 168 ارب روپۍ لګوي د زده کړو او ښوونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار ویلي د نوي سکولونو جوړولو پر ځای به د زړو مکتبونو وضعیت سموي
دا او د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته بار راوړي دي موږ سره اوسئ خو لاول خبرونه
په افغانستان کې نن د یک شنبه پر ورځ د پارلماني ټاکنو دویم ورځ وه او چارواکي وایي هغه کسانو ته هم موقع ورکول سوی چا چې پروند رای نه وې کارولې د ټاکنو چارواکي وایي د شنبه پر ورځ نږدې 3 میلیون خلکو خپلې رایه کارولې وې خو دغه انتخاباتو کې ځینې چیلنجونه هم و چې پکې د رای ځینې مرکزونه تړلي وو او د رایو په مشینانو کې تخنیکی ستونزې وې امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 15 کسان په بریدونو کې وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي طالبانو په تکرار سره ګواښنې کړي وي چې دوی به انتخابي مرکزونو او له انتخاباتو سره تړلي فعالیتونو باندې هدف بریدونه کوي خو د دغه ګواښنو برسیره خلک د رایو مرکزونو ته رسیدلي وو د ټاکنو د حتمی نتیجو اعلان شایي چې څو اونۍ واخلي په کندهار کې البته انتخابات له هغه وروسته ځنډول سوي کله چې د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ووژل سو همدا ډول په غزنی کې د ځای خلکو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له امله انتخابي پروسه تر یو کال پورې ځنډول سوې وه
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د روان کال لپاره د تعلیم بجټ کې 10 بلیون روپۍ اضافه کړې دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاره د سلاکار ضیا الله بنگش په یو مرکه کې ویلي دوی د نوي کال د پاره د تعلیم بجټ 168 ارب روپۍ خوده دي د ډیو سره خبرو کې خغلی بنگش چاته کړه په دغه بجټ کې به دوی نوي سکولونه نه جوړي بلکې د وړاندې نه جوړ سکولونو حالت به ښه کوي یاد دی پاکستان په دغه سیمه کې تعلیم د پاره تر ټولو کمه د بجټ برخه خودونکو ملکونو کې راځي
د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتون د جنوبي وزیرستان په سره روغ سیمه کې د لګیدلې کرفیو په ضد سبا د احتجاجي لاریون اعلان کړی پښتون تور لګولی چې د پاکستان پوځ د سره روغې په وچه خوړه او نږدې سیمو کې کرفیو لګولی او په خلکو تشدد کوي هغه سبا د دوشنبه پر ورځ د ټانک په عرفان پارک کې د دغه ګرزبندیز په ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی پښتون د کرفیو په ضد احتجاجي مظاهرې اعلان په داسې وخت کړی چې دوی ورځې وړاندې په وچه خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو په یوه برید کې د دوو سرتیرو د وژنې خبر مخې ته راغلی و د یاد برید په اړه د پاکستان پوځ په رسمي ډول کوم بیان نه و جاري کړی خو پاکستاني طالبانو په یو پیغام کې ادعا کړې وه چې برید دوی کړی دی او د خیبر پښتونخوا په بونیر کې ځای خلکو د افغان کډوالو د کوګا کامپ د خالي کولو غوښتنه کړې ریاض حسین اوربندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي
د بونیر دلی د کوګا ځای اوسیدونکو او کډوال کیمپ کې د ځمکې مالک بخت بلند خانوایی په سیمه کې د هغوی ځمکې تقسیم شوې دي او اوس هغوی ته د زری ځمکې ضرورت دی دوی زیاتوي چې د 13-15 کالو راهسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکول کیږي
زمونږ راګوی چې څنګه د کوګا د کاش راګمون هغه تقریبا ټول زمونږ بابا دوه کې جره شوی دا زمونږ ټول تمام امیدونه هم څنګه په کمرګ باندې دی په کارځ کې زمونږ د تاریخ ته زمونږ د دې کې زمونږ اوسګار شي موږ خپل کار پابند کوو موږ ترې د خپل ایریا او رګ بیزګاری کې زموږ د سوال لږي
خوبل اړخته د کډوال کیم مشر حاجی غمی ډیو سره د خبرو په محل وای هغه ته د حکومت یا ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا داسې سنوټس نه دی ورکړی شوی دوی وای چې د مدیر هڅه کډوال په دغه کیم کې ژوند کوي او اکثریت خلک نشي کولای چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي د حاجی غمی د وینا مطابق دا وخت په کیم کې په 900 کنال ځمکه په مجموعي توګه 1300 نفر افغان کډوال ژوند کوي چې پکې سکم 9000 زاړه او 2300 نوي رجسٹرډ شوی افغان کډوال شامل دي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده
فائنانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان لخوا تر هغه ته د مالی مرستو لار نیولو او منی لانډرینګ قوانین سختولو په ګامونو مطمئنه نه ده د اف اے ٹی ایف د ایشیا پیسیفیک ګروپ نه هکسي زپلاوه د دوله سورزو په سفر پاکستان ته تللی وو او هلته د ملک د مالیات او خارجه چارو وزیرانو نه علاوه د مرکزی بانک ته چارواکو سره هم لیدلی د جمعې په ورځ دغه اپلاوی پاکستانی چارواکو ته خپل یو رپورټ وړاندې کړی په رپورټ کې اے پی جی د ملک په قانوني نظام کې مسلو ته ګوتنی ولې او پاکستان نه غوښتي چې خیراتي تنظیمونو د سارنی نظام کې نیمګړتیا وو ته دی پام وکي دغه رپورت به د اف اے ٹی ایف مرکزی هډ کوارټر ته هم زی اف اے ٹی ایف به د رپورت په بنیاد فیصله کوي چې ګینه پاکستان دی د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې پاتې کړی شي او کنه
په نایجیریا کې چارواکي وایي د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ د اونۍ په نشته کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي ځای خلکو مطبوعاتو ته ویلي د نشتې د پنجشنبې په ورځ د کادونا په ایالت کې د کاروبار د یو مرکز پر سر رامنځته شوی د شنبې پر ورځ د صدر محمد بوهاري یو بیان په خپل بیان کې ویلي چې صدر د دغه تشدد غندنه کړې د کادونا ایالت د پولیسو مشر ویلي د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو په تورې د جمعې پر ورځ 22 کسان نیولې دي نایجیریا په مذهبي توګه وشل سوی هیواد په شمال کې مسلمانان او په جنوب کې عیسایان میشته دي
فرانس او جرمنی په استنبول کې سعودي کنسولیټ کې دننه د سعودي خبريال جمال خشکجي د وجلو غندنه کړې ده د فرانس خارجه وزیر پروند خالی پورز غکړې د دې معاملې جوړې پلټنې دی وکړې شي چې معلومه شي د خشکجي د مرګ ذمہوار سوق دي او قانون ته دی مخامخ کړې شي تفصيل په اورو د بختور شانه
د فرانس خارجه وزیر یان لودریان د خالی پورز د جمال خشکجي د وجنې د دقیقه پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلی دی چې څوک هم په دغه وجنه کې ککړوي ورته دی هم دغه شان سزا ورکړي شي د جرمني چانسلر انګلا مارکیل او د هغه خارجه وزیر هیکو ماس هم د خالی پورس په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خاشقجی د وجنه په سخت ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل سعودي عرب چې د جمال خاشقجی د وجلو کم تفصیل ورکړي دغه کافي نه دی منګه غواړو چې سعودي عرب د دغه پیخي پوره تفصیل پډا غکړي د یورپ یونین د خارجه چارو د کمیټې مشر فدریکا موغارینی هم ویلی د خاشقجی د وجلو پیخه بوګنون کده نو موړی دغه پیخه د بی پلاو پلټنو غوښتنه کړی ده د یورپ مشرانو پس لاغي دغه خبرګون خودلې چې سعودي عرب 13 ورځ منلې چې د اکتوبر په 2 نیټه خاشقجی په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې د چارواکو سره په خبرو کې دورانې دوه ورستو وجل شو
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي هغه به د روس سره شوی د انټرمیډیټ رینج نیوکلیئر فورسز په نوم شوی لوزنامې نه ځان راوباسي ولې چې روس د دې لوزنامې پاسداري نه ده کړې خو صدر ټرمپ دا نه ده واضح کړی چې روس کم قسمه سرغړونه کړي روس جواب کې ویلي د امریکا وتل به خطرناکامي د روس او امریکا ترمنځ دغه لوزنامه په 1980 کې شوی و د لوزنامې تر مخه دواړه ملکونه پابند دي چې د منځنۍ فاصلې اټمي او عام میزایلونه به ختموي صدر ترامپ نیواډا کې یو لاریون ته ویلي موږ به روس د لوزنامې سرغړونې ته نه پریدو ترامپ زیاته کړه امریکا به تر هغه پورې وسله جوړوي تر څو چې روس او چین د وسلې نه جوړولو ته آماده شوي نه خو روس د لوزنامې د سرغړونې نه انکاری دی
د ګواتیمالا او مکسیکو پر پوله ولاړ مهاجرینو د شنبې پر ورځ فیصله کړې چې مکسیکو ته د تګ لپاره به د اوبو لارې ځي جنوبي عدالت جوړي کښتۍ ولاو ته 1.15 یعنی سوا ډالر ورکوي چې هغه هیواد ته ورسوي دغه کډوال له مکسیکو څخه و امریکا ته ځان رسول غواړي د امریکا صدر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د مهاجرینو قافلې دی او امریکا ته تر راتګ لمخه پر خپل ځای ودرول سي. دغه کډوال د هندوراس دی چې ګواتیمالا ته رسیدلې دي. کډوال وایي په هندوراس کې اقتصادي وضعیت خراب دی او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. صدر ترامپ وایي دا یو سیاسي مسله ده او د نومبر په ټاکنو به اغیز وکړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د کډرمنو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري. ته په افغانستان کې د پارلمان د 201 کم 50 چوکیو لپاره نن دوه مروزه هم درای اچونی پروسې دوام درلود. حکومت ویلي چې د 2000 انتخابي مرکزونو د ساتنې لپاره او 1000 ځواکونه ګمارل دي. هم په عین وخت کې د افغانستان اجرایی ریاست ویلي د ولسی جرګې په ټاکنو کې د افغانستان د خلکو پراخ ګډون سره ثابت شوه چې هغوی له ولسواکۍ څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت خبري غونډې ته ویلي دي چې په 2000 پارسم کال کې د ولسی جرګې د ټاکنو په پرتله د شنبه پر ورځ په ټاکنو کې د امنیت د ګواښونو کچه 50 سلنه کمه وه. تفصیل حکمل روان په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل دی ولسی جرګې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون ټولې نړۍ او د افغانستان دښمنانو ته د څرګند او پیوړی پیغام رسول وو. اجرایی رئیس له تلو تلویزیون سره په مرکه کې وویل
تفسیر وضعیت امروز بسیار یک پیام
دی. وای دی نن ورځې د برخه اخیستونکو د افغانستان خلکو ټولې نړۍ دوست او دښمن ته یو قوي پیغام ورسوه. نوموړي زیاته کړه سره له امنیتي ګواښونو او د ټاکنو په تخنیکي چارو کې له ستونزو سره بیا هم افغان ولس ثابته کړه چې دوی د خپل هیواد په روښانه راتلونکي بشپړ باور لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین اختر محمد ابراهیمي خبري غونډې ته وویل په کابل کې په یو ټاکنیز مرکز کې د ځنمرګي برید په ګډون ټول افغانستان کې 193 بیلابیل امنیتي پیښې رامنځته شوې چې له امله یې 9 تنه امنیتي سرتیرو په ګډون 28 تنه ولسي وګړی وژل شوی دی. نوموړی زیاته کړه په دې امنیتي پیښو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ 25 تنه امنیتي ځواکونه او شاوخوا 100 تنه عام ولسی وګړي ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ویلي د ټاکنو په ورځ هغه عملیات چې پر وسلوالو مخالفینو ترسره شوي له امله یې د 4 قمندانانو په ګډون 1.5 تنه وسلوال وژل شوي او له 13 نه زیات ژوندي نیول شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي.
انتخابات ولسی جرګه برداشت ما جنگ بین حق و باطل، جنگ بین عدالت و بی‌عدالتی.
دی وای دی ولسی جرګې انتخابات دی حق او باطل، دی عدالت او بی عدالتۍ ترمن دی قانون دی پلی کېدو او دی ترهرګرو ترمن جګړه وه. دی افغانستان خلکو دی سرتیرو دی بچیانو په قربانیو دغه جګړه وګټله. په 2014 کال کې دی ولسی جرګې په ټاکنو کې د رامنځته شوو امنیتي پیښو کچه له 1400 څخه زیاته وه، خو پرون ورځ په ټول افغانستان کې 193 امنیتي پیښې رامنځته شوي وې چې تیرو انتخاباتو په پرتله په دې ټاکنو کې 50 سلنه د امنیتي ګواښونو کچه کمه وه. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي په ټول ټاکنو بریدونه د افغانستان د خلکو په اراده او د هغوی په زړونو بریدونه دي او په ټاکنو کې د خلکو ګډون نړیوالو ته ثابته کړه چې د افغانستان خلک د ولسواکۍ له نظامه ملاتړ کوي. نوموړي وویل
متاسفانه حمله به انتخابات حمله به قلب مردم افغانستان.
دای وای بدبختانه په ټاکنو برید دی افغانستان د خلکو په زړونو او هغه حرکت چې د افغانستان خلکو په ایل کړیو پر هغوی برید دی. د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر عبدالبدیغ سیاد هم خبري ناسته درلوده. وی ویل له یو شمیر ولایتونو څخه په ټول ټاکنو کې د خلکو د ګډون د شمیر په اړه معلومات رسیدلې. 3 میلیون افغان وګړو برخه اخیستې او د ټولو 2.5 ولایتونو معلومات لا نه دي رسیدلې. نوموړي وویل
په دغو
ټاکنو کې ل ټولو څخه لوړې رائے سی ورکړې شوې دي. رائے ورکونکو ته خلک مرکزونو ته تللي، هغه دی کابل ولایت ده، په دوم نمبر کې هرات او پکتیا، ننګرهار او دایکندي ولایتونه دي. او تر ټولو ټیټ رائے سی هلته د رایو کچه ټیټه ده، هغه د روزګان ولایت چې 15,909 رایې تر اوسه پورې چې موږ شمیرنې رسیدلې دي هلته ورکړې شوې دي. د ښځو د ګډون تر ټولو لوړه کچه په جوزجان کې ده چې 53% ښځو په هغه کې اشتراک کړی ده. او بیا لغه څخه وروسته سمنګان او بدخشان او نور ولایتونه دي چې 1.5% پورې ښځو په کې اشتراک کړی. د ټولو نه کمه فیصدي د زابل په ولایت کې ده، متاسفانه چې 9% ښځو په هغه کې ګډون کړی ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر زیاته کړه، په ټاکنو کې د میرمنو ګډون د نورو ولایتونو په پرتله په جوزجان ولایت کې تر ټولو زیات دی، او 53% میرمنو برخه اخیستې وه، او له هغې وروسته سمنګان، بدخشان او یو شمیر نور هغه ولایتونه دي چې له 1.5 څخه تر 45% ښځې پکې ګډون کړی دی. په دې ویلې زابل هغه ولایت دی چې په ټاکنو کې ښځو تر ټولو کمه برخه اخیستې، او د ګډون فیصدي 9% ته رسیږي، او لومړنیو معلومات لمخې په کابل کې له 1,000,000 څخه زیاتو خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته، او د کابل په هغه یو شمیر سیمو کې چې د شنبې په ورځ د ځینو ستونزو له امله پکې ټاکنې د یک شنبې ورځې ته وغځېدې، د رایې ورکولو پروسه به بشپړېدو سره په کابل کې د رایې ورکوونکو شمیر د تېرو ولسي جرګې د ټاکنو په پرتله لوړ دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
امریکا ډیو دا اوس هم تاسو ته د افغانستان د انتخاباتو په حواله سره د افغانستان د الیکشن کمیشن مشر او د څېړنکارانو نظر وړاندې کوو. د افغانستان د الیکشن کمیشن مشر عبدالابدی سعید وایي چې دا ځل په افغانستان کې ټاکنې ډېرې ښې وې، او څه تقریبا 92% مرکزونه فعال وو. د هغوی غږ واورئ.
په دغه ګڼ تعداد باندې مرکزونه چې پرانیستي نه وو، لکه په دغو انتخاباتو کې چې پرانیستي پاتې دي، زمونږ 92% مرکزونه په ټاکنو کې فعال وو، او فقط 8% مرکزونه زمونږ بند یا هغه وو چې تخنیکي او اداري مشکلات یې درلود. د هغې په وجه باندې انتخابات په هغو کې ترسره نه شوو. دا اولین ځل ده د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې چې په دغه فیصدي باندې مرکزونه خلاص وو، خلکو رایه پکې ورکړي. په جوپا په جوپا، لحظه په لحظه باندې د مختلفو ولایتونو ولسوالیو نه دغه شمېرې زموږ سره شریکې کیږي.
بل طرف ته یونس فکور چې سیډونکو دی، هغوی هم دا خبره کوي چې باوجود د ترهګرۍ د ګواښونو او پیښو، افغانان د انتخاباتو په ملي پروسه کې برخه اخلي، او دا د دولت لپاره یوه لویه کامیابي ده. د هغوی غږ صدا سي دی.
زه فکر کوم دا یو لوی مثال دی چې د افغانستان خلک سربیره پر دې چې اعلان نشوي جګړه تروریستي د خلکو او دولت پر ضد فایل دا، او په دغه وخت کې ډېر شدید شوی ده، او حتی پر خپل کاندیدانو او رای ورکوونکو ته کاندیدات سیدي. دا سی یو ملي پروسه چې د افغانستان د دولت د سیستم د دریم کوی د پاره چې هغه پارلمان دی کیږي، دا یو لوی لاسته راوړنه د لوی کامیابی د افغانستان د دولت او خلکو د پاره. د دې څه خبرې نه چې د افغانستان خلک علاقه لري چې د قدرت انتقال او ساتل د دې بعد په زور او توپک نه کی، بلکې د خلکو په ووټ او رائے وسی خلکو پراخ شرکت وکړي. تعدیدات خورا ډیر و، سربیره په دا ډیرو تعدیداتو شدینا او سپنجری ځوانان، دولتي مامورین شرکت وکړي، باوجود چې په ځینې محلو کې رای ورکوونکي ناوخته شروع شول، خلک ورته ولاړ و، داسې معلومېدل چې هیڅ دا د دې یو مکلفیت دی ضرور دی دا انتظار باید وکاږي. نو زه فکر کوم د افغانستان د نظام دپاره په مجموع کې دا انتخابات سربېره پر هغه تعدیدونو باندې یو کامیابي ده.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دیو ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبی وزیرستان په سره روغ سیمه کې د کرفیو یا ګرځبندیز په ضد سبا د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پښتین تور لګولی چې د پاکستان پوځ د سره روغې په وچه خوړه او نږدې سیمو کې ګرځبندیز لګولی او په خلکو تشدد کوي. د پښتین دغه خبره چې هلته کرفیو ده د له هغه وروسته چې په وچه خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو باندې یو برید سوی وو او د دوو امنیتي عسکرو د وژنې خبر مخې ته راغلی و. د دغه برید په اړه د پاکستان پوځ په رسمي ډول څه بیان نه دی جاري کړی، خو پاکستاني طالبانو بیا په یو پیغام کې دا کړی و چې برید دوی کړی دی. تفصیل راکوي عدنان بټنای په دې رپورټ کې.
د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ روی روا مشر منظور پښتون د جنوبي وزیرستان په سره روغ علاقه کې د لګیدلې کرفیو پر ضد سبا په ټانګ سیمه کې احتجاجي مظاهرې اعلان کړی. منظور پښتون تور لګولی چې د پاکستان پوځ سره روغه په وڅه خوړه او نږدې چاپیره علاقو کې کرفیو په ځای کړی او په خلکو تشدد کوي. هغه سبا د ګل یعنی د دریم په ورځ په ټانګ عرفان پارک کې د یادې لګول شوي کرفیو پر ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. منظور پښتون د کرفیو پر ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان تر هغه وروسته کړی چې دوه ورځې وړاندې په وڅه خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو په یو پوسته شوي برید په نتیجه کې د دوو سرتیرو د وژنې خبر مخې ته راغلی وو. ځای انتظامیه د یادې پیښې پخلی کړی وو او امنیتي سرچینو ویلي وو په علاقه کې د برید کوونکو په ضد لټون عملیات پیل کړي دي. د یاد برید په اړوند پاکستان پوځ په رسمي ډول کوم بیان نه و جاري کړی، خو پاکستاني طالبانو په یو پیغام کې ادعا کړې وه چې برید دوی ترسره کړی وو. ځای انتظامیه تر اوسه پورې په علاقه کې د لګیدلې کرفیو په اړوند څه نه دی ویلي، خو د سیمې نه یو 50 کلن تر مکران خان ډیوه سره په خبرو کې وویل په علاقه کې پوځ نږدې 15 کسان نیولي او هغه په خپل هم ورسره باندې وو او تورې ولګو چې پوځ په دوی ټوله شپه تشدد کړی دی. هغه وویل په نیول شوي کسانو کې ماشومان او سپینجری هم شامل دي. زیاته کړه د خپل نن آزاد کړی شوی خو ورور لا په بند کې ورسره باندې دي. هغه تور ولګو چې په دوی سخت تشدد شوی دی.
مانی اچھا استر گیا بتاو لیے وہ بڈا گون غبی ووڑ کے غبی اچھا میں بتاو چمڑوں کے پھر نہ خبر یہ نہ دار یہ یا استار بند تیرا کلا صابو یہ میرا واسطے لے انور یہ پریس ول وچ دا یہ چٹیا تے دسے دسے
د پښتنو د حقونو لپاره پورته شوی ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم یو ځایي مخکښ بلال مرشد په دې اړوند ډیوا ته وویل په جنوبي وزیرستان کې خو د امن پر ځای کېدو ویل شوی او خلک بیرته خپل علاقو ته هم ستانه کړی شوی دی. زیاته کړه د ځایي خلکو سره خونه ټوپک نه تماچا او نه چاړشته او بیا په هر 3 کیلومتره فاصله کې چیک پوسټ هم دی. هغه اوول دوی د یادې پیښې غندنه کوي خو ځایي خلک ولې زورول کیږي. زیاته کړه پوځ د خپل د پیښې پلټنې وکړي، ځایي خلک د بې ځایه نه تنګوي. بلال مسعود اوویل تیرو 8 ساعتونو کرفیو لګول شوی، خلک په یخ موسم کې په خوړ کې کېنول شوی او تشدد پرې کولای شي. زیاته کړه کرفیو که په سمدستي ډول لري نکړې شو نو دوی به د سبنی احتجاج لړۍ وغځوي.
سر ژوندۍ چې خلک د کورونا راستلې دي خپل کورونا ته نه پرېږدي، په خپل بوډاګان هم دی او بچیان هم دی ټول راستلې دي. واده چې کوم تشدد مخ کې راځي یو رتبه تشدد نه شو لکه دا چې کوم تشدد شروع کړی دا په ګډ باندې کې نه ولې یخ بد پر پرځي بیا به مان تشدد کوي. خبره په زور دې منی نو موږ دا نه دا تاسو کوو چې حالت خو د عام خلکو سره نه اصلاح ده نه تو پخ سره آیا کې د غټه چاړي هم مستو سره نو الته کې دغه د سکورټي جنوار هم دي 3 کیلومتر نه باچ ایک پوسټ هم دخل څنګه راغلی او دغه سره باندې عمله څنګه کړی دا د جنوار خو دغه خپل نه تي عام عام او دغه باندې کې موږ د پخ سره باندې کیسه راکو چې بیا هغه د بند شي دا هم هم سره خو هم مستو ده دغه د علاقې د امن جنواري خاص نه دغه د هر شي جنوار دي هم خلک د تشدد بند کی
که څه هم د منظور پښتون دغه داوت په حکومتي کاڅه خبرګون نه دی ویل شوی خو د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان غړي محسن داوړ هم په وڅ خړه کې د کرفیو او په خلکو تشدد کولو ویل دي. عدنان بیٹنی، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د اخبارونو د مدیرانو شورا د حکومت لخوا هغه وړاندیز رد کړی دی چې ګینی حکومت غواړي په پاکستان کې د میډیا باندې د نظر ساتلو یا د میډیا د انتظام ټولې ادارې دی یو ځای کړی شي او یو اداره یعنی پاکستان میډیا ریګولیټری اتھارټي دې ته جوړ کړی شي. د پاکستان د نیوز پیپرز کونسل یا سی پی این ای مشر دا خبره کړې ده چې حکومت په دې طریقه باندې د اظهار د ازادۍ رائے هغه د اظهار ازادۍ ختمول غواړي. تفصیلی رپورٹ په دې حوالے سره ارشد حسین تیار کړی دی.
پاکستان کې د ورځپاڼو مدیران او سیړونکو وای په ظاهري ډول خو هیواد کې میډیا آزاد ښکاری، خو داسې یو لوی شمیر قدغنونه او خندان شته چې لری کولو یا ختمولو ته اړتیا لري. د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر د حکومت لخوا هغه قانوني مسوده رد کړي چې غواړي د میډیا د ضابطې او انتظام ګرد ادارې سره یو کړي. د ورځپاڼو د مدیرانو د کونسل لخوا جاری کړی شوی ګډ بیان وایي چې حکومت لخوا د دغه قانوني مسودې مقصد هیواد کې د اظهار ازادي ختمول، اطلاعاتو ته د خلکو د رسایي حق ترولل او په میډیاي ادارو د حکومت کنټرول راوستل دي. د پاکستان د اخبارونو د مدیرانو د کونسل صدر عارف نظامی ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي د دغه قانون مقصد په میډیا قطغن لګول دي، خو زیاتوي نه پوهیږي چې حکومت څنګه د مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا د انتظام لپاره یو شان اداره جوړول غواړي، ځکه چې دې کې د هر یو کار او ضرورت د یو بل نه بیل دی. هغه په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په موجوده صورتحال صدا سے رڼا اچوي.
مشکل ہے، دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کو ایکسٹریمسٹ سے خطرہ ہے، یعنی ان دا سینس کہ مذہبی ہوں یا ایتھنک ہوں یا کچھ ہو، وہ ایک خطرہ ہے. آپ کئی جرنلسٹ جو ہیں پاکستان میں مارا جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، لیکن ایک قسم کا بظاہر میڈیا فری لگتا ہے، لیکن بہت سارے حدود و قیود اور کنسٹرینٹس ہیں جو جن کو ریموو کرنا بڑا.
عارف نظامی وائی پا پاکستان کے دا میڈیا کار لمخ کے ڈیر گران شوی دے. یو اڑخت میڈیا دا مذہبی سخدری زلخوا دا گواخونو سر مخ دا. پا پاکستان کې یو شمیر صحافیان وجلی شوی دي، خو د هغوی قاتلان تر دې دمه نه دي نیول شوی او ځنې مطبوعات د اخبارونو د خورون هم شکایت کوي. دلته په ښکاره خو میډیا آزاد ښکاری، خو یو شمیر خندان او حدونه شته د کم ختمولو ته چې ضرورت دی. پاکستان په نړۍ کې د صحافت لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي او شمیرې ښایي چې د کال 2001 راهسې تر اوسه پورې په پاکستان کې 160 صحافیان د نامعلومه تنانو لخوا وجلی شوی دي، خو د هغوی قاتلان تر دې دمه نه دي معلوم شوی. اسلام آباد کې سینیئر صحافی حسن خان دا محل د هیواد دننه د صحافتي ازادۍ د وضع څخه مطمئن نخکاری او وایي چې د سابندې دنې چاپیریال خور دی او صحافی یوازې هغه خبرې کولی شي چې په لارو کوڅو کې د عام خلکو مفکوره ده. سیړنیز جرنالیزم او سوال راپورته کول ګران شوی دي او زیاتوي نه ګڼي چې پاکستان کې د میډیا د انتظام لپاره د بل کم قانون ضرورت شته.
قانون پروپوز کړی دی چې په هغه کې به یو باقاعده توګه باندې حکومت ته دا اختیار ملو شي چې را دا نن چې په پټه پټه باندې کار کوي دا به پخکاره باندې.
سیړنې وایي پاکستان چې د مخکې نه د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځېدلې دي. دلته د مذهبي سخت دریځې، ټوپک ماره او په سیاسي چارو کې د پوز په لاس وهنه خبرې نشي کېدی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رانو ریدن کو د ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د پارلمان د 201 کم 50 چوکیو لپاره نن دوه مرکزونه هم د رایه چونې پروسې دوام درلود. حکومت وایي د 2000 انتخابي مرکزونو د ساتنې لپاره او 2000 ځواکونه ګمارل دي.
پختون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پختون د پاکستان فوز لخوا سراروغه وزیرستان کې لګیدلی کرفیو او د ځایي خلکو گرفتاری پر ضد سبا لا ټانکې د احتجاجي مظاهره کولو اعلان کړی. ځایي خلک وایي فوز ورسره وحل ټکول کړي.
اچھا استر گیا بتا لیے میں وہ ڈاگون غبی ووٹ کے غبی اچھا میں بتاؤ چمڑوں کے پھر نہ خبر یہ نہ دار یہ
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سش کال به د تعلیم په څنګه د یو سل وش پیته عرب روپی لګوي. د زده کړو او ښوونې لپاره د اعلی وزیر سلاکار ویلي د نوي سکولونو جوړولو پر ځای به د زړو مکتبونو وضعیت سموي.
او اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان کې نن د یک شنبه پروز د پارلماني ټاکنو دویم ورځ وو. چارواکي وایي هغه کسانو ته هم موقع ورکول سوی چې پروند رای نه وکړولي. د ټاکنو چارواکي وایي د شنبه پروز نږدې 3 میلیون خلکو خپل رای کارولي وي، خو دغه انتخاباتو کې ځینې چیلنجونه هم وو چې پکې د رای ځینې مرکزونه تړلي وو او د رایو په ماشینانو کې تخنیکي ستونزې وې. امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 15 کسان په بریدونو کې وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. طالبانو په تکرار سره ګواښنې کړې وې چې دوی به انتخابي مرکزونه او له انتخاباتو سره تړلي فعالیتونه په هدف کوي، خو د دغه ګواښونو برسېره خلک د رایو مرکزونو ته رسېدلي وو. د ټاکنو د حتمي نتیجو اعلان شایي چې څو اونۍ واخلي. په کندهار کې البته انتخابات له هغه وروسته ځنډول شوي کله چې امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. همدا ډول په غزنی کې د ځایي خلکو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو لامل انتخابي پروسه تر یو کال پورې ځنډول شوې ده.
فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان لخوا ترهګرو ته د مالی مرستو لار نیولو او منی لانډرینګ قوانین سختولو په ګامونو مطمئنه نه ده. د اف ای ټی اف د ایشیا پیسیفیک ګروپ نه کسي سپلاوي د 1200 ورځو په سفر پاکستان ته تللی وو او هلته د ملک د مالیاتو او خارجه چارو وزیرانو نه علاوه د مرکزی بانک ته چارواکو سره هم لیدلی. د جمعې په ورځ دغه اپلاوی پاکستانی چارواکو ته خپل یو رپورټ وړاندې کړی او په رپورټ کې ای پی جی د ملک په قانوني نظام کې مسلو ته ګوتنیولې او پاکستان نه غوښتي چې خیراتي تنظیمونه د سارنې نظام کې نیمګړتیا وته دي پام وکي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان وسره روغه سیمه کې د لګېدلي ګرځبندیز په ضد سبا د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پښتین تور لګولی چې د پاکستان پوځ د سره روغې په وچه خوړه او نږدې سیمو کې کرفیو لګولی او په خلکو تشدد کوي. هغه سبا د دوشنبه پروز د ټانک په عرفان پارک کې د دغه ګرځبندیز په ضد احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. پښتون د کرفیو په ضد احتجاجي مظاهره اعلان په داسې وخت کړی چې دوه ورځې وړاندې په وچه خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو یوه برید کې د دوو عسکرو د وژنې خبر مخې ته راغلی وو. د یاد برید په اړه د پاکستان فوج په رسمي ډول کوم بیان نه دی جاري کړی، خو پاکستاني طالبانو په یو پیغام کې دا کړی ده چې برید هغوی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی د روان کال لپاره د تعلیم بجټ کې 10 بلیون روپۍ اضافه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د لپاره سلاکار زیولا بنگش په یو مرکه کې ویلي دوی د نوي کال لپاره د تعلیم بجټ 1.5 ارب روپۍ خوده دي. د ډیو سره خبرو کې خاغلی بنگش یا تکړه په دغه بجټ کې به دوی نوي سکولونه نه جوړي بلکې د وړاندې نه جوړ سکولونو حالت پخ کوي.
پا په نایجیریا کې چارواکي وایي د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ د اونۍ په نښتو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي. ځایي خلکو مطبوعاتو ته ویلي د نښتې د پنجشنبې په ورځ د کادونا په ایالت کې د کاروبار د یوه مرکز پر سر رامنځته شوې. د شنبې په ورځ د صدر محمد بوهاري یوه بیان په خپل بیان کې ویلي چې صدر د دغه تشدد غندنه کړې. د کادونا ایالت د پولیسو مشر ویلي د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو په تور یې د جمعې پر ورځ 22 کسان نیولي دي. نایجیریا په مذهبي توګه ویشل شوی هیواد دی چې په شمال کې یې مسلمانان او په جنوب کې یې عیسایان میشته دي.
فرانس او جرمنی په استنبول کې سعودي کنسولیټ کې د نننه د سعودي خبريال جمال خشقچی د وجلو غندنه کړې ده. د فرانس خارجه وزیر پرون د خالی پورز غ کړې د دې معاملې جووري پلټنې دی وکړې شي. بلخوا جرمن چانسلری انګلا مرکل او د هغه خارجه وزیر هم پرون د خالی پورز دغه پیخه په سختو ټکو کې غندلې او غوښتنه کړې د خشقچی د مرګ په حق لا ورکړې شوې معلومات کافي نه دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی د روان کال د پاره د تعلیم بجټ کې 10 بلین روپۍ اضافه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پاره سلاکار ضیا الله بنگش په یو مرکه کې ډیوا ته ویلي چې دوی د نوي کال د پاره د تعلیم بجټ 1.8 روپۍ خوده. دغه مرکه ورسره ارشد مومن کړي په ټلیفون باندې. اواز کې به لږ شانتي ټکنیکی مسلې خو دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
تعلیمی حوالے سے پورا بجٹ بھی موقع ہے. ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائی کی بار تقریباً 167 ارب روپے نظر مختصر ہوئی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ملے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن 146 ارب نظر ایجوکیشن چلی گئی اور تیر کال کم بجٹوں میں 136 ارب روپے نظر منہ تقریباً 10 ارب روپئے نور جتی کری دی جس پر ہم حکومت اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کا چیئرمین عمران خان کا پریزنٹ ہے رادار تمہوں پر بھی صوبے کے ان شاء اللہ تعلیمی لحاظ سے ہوں دیر جت انویسٹمنٹ ہو اور پخل و خل کو بنے پخل و مشبان کا سموہ ہر بچے سرے سارا اسکول کا رول اخیر پر ہم اسکولوں کم سینٹرائزیشن کے اعلیٰ چیز دے دل دے دل مجھے میری سیمنا پر اسکولوں حوالے سے رضی کری ہوں ٹوٹلی اگر کم تیر حکومت کے کم ڈائریکٹر ایشو ہے پرائمری حوالے سارا میری اسکول میں جڑا ون پرائمری ٹو میڈل میڈل ٹو ہائی ہائی ٹو ہائی سیکنڈری حکومت کے ڈیجیٹل مطلب ٹیکنالوجی کم تش سے آؤ تو بالکل یہ طرف سے مختلف چراغ سکون بھی موغا لگی ہوئی ٹیکنالوجی حوالے سے رغیب لگی ہوئی ٹرین اور تقریباً سے سو تزلہ سکون بھی پورے دلی کے اکثر میں بجلی ختم سا بہت اس کو تقریباً 1 ارب روپئے مجھے دل کے خلی بھی ہوتا اگر سکول نے کم کی بجلی کا کنورٹ کو سولر بنے
مطلب
کوئستان شو یا رنور اربن ایریاز کے یا مختصری نمو کوشش دارے سمو اربن ایریا طرح طرح رورل کن ایریا زیہی نکابت سے ڈسٹرک کے کوئی فان دور غر تنو پورا گرانٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تنو کے خلے اور دید پر ہمو میں پہنی یو لگیا دے تیزل پورا پچھ چھتے چھتا سکن دے میں پہنی یو لگیا دے شروع دے اور بجٹ آل دی بجٹ مختب زمان دا ہر ڈسٹرک تپرا لگیا پر جزت کم
دیر امنا ناوخ راکو لو
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadewanews.com.
د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو څرګندیز رپورت ولوري تاسو په امریکا ګرځو چې د ترګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره یو نړیواله اداره یا اف ای ټی اف ډلې چې په ورستیو کې د پاکستان سفر کړی او هلته له چارواکو سره لید کاته کړی وو راپورونه وایي چې دغه ډله د پاکستانی اقداماتو څخه ناخوښه ده او اطمینان یې نه دی څرګند کړی. او هم نن د پاکستان یوې وتلې ورځپاڼې چې په انګریزي ژبه ده ډان هم یوه اداریه لیکلې ده. زموږ خبریال احسان محمد خان هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې، یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي داس ناساپی نه ده خو ډیره د مایوسۍ وړ ګڼل شي چې د مالی درغلیو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یو واری بیا د پاکستان لخوا اغیستي ګامونه کمزوري ګڼلې دي. اداریا وایي دغه د اف ای ټی اف سره د پاکستان ګیریدل یو مالی سبق دی چې ولې پاکستان کړکیچن نړیوال قانوني پور څخه غاړه اړولې ده. د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلکت خان وایي پکار ده دغه ډلې ته کوم داسې ګامونه په نظر راغلی وي چې پاکستان د دغه فهرست څخه وتلو دپاره ضروري دي.
خطرناک خبره ده. ناغي بي داوي چې د مختلفو ایجنسیانو سره ادارو سره زموږ ملاقاتونه وشو هغي چې کوم دا رپورټ خپل خدغه داخې چې یاره یا خو د پاکستانی د حکام چې د ادارو د ټیم چې د مشران چې نو یا خو دې مونږ سره خپل انفارمیشن شیر کول نه غواړي او یا دې خلکو ته پته نه وه او یا دې پوره تیار نو. داسې لکه خبره نه چې دومره یو هاي لیول ډیلیګیشن راځي او هغه مختلف ادارو سره ملاقاتونه کوي او بیا هغوی دا تاثر پې اړي چې یاره دا د پاکستان طرف نه کوم کسان شامل وو نو هغه چې کوم وي نو هغه صحیح طریقې سره پریپریشن نه کړي یا هغوی سره پوره انفارمیشن نو. دا هم څه یو دغه چې
د ډان اداري وای په ورستای کې د پاکستان د اف ای ټی اف په دغه فهرست کې ښکل کېدل یو داسې موقع هم ګڼل کیږي چې د دې سره هغه کمزوریاں هم سرګند شوي کوم چې دلته موجود دي. سړنکار ډاکټر سہیل احمد وای په کار ده په سنجیده توګه د اف ای ټی اف غوښتنو ته وکټه شي.
حکومت لچ کم دین او هغه چې کم خپل وادي کړی دي هغه وادي چې پوره کوي او د ملک نه پیسو غلا بندي نو هغه به د اف ای ټی اف د یو کنډیشن چې کم منی لانډرینګ کیږي دا به خپل پوره شي پاږي کی نو دې خپل دغه د الیکشن دا وادي کم دي کړی دي کړه وادي پوره کول غواړي نو هم به د اف ای ټی اف تکرونه چې کم دینو کافي حد پوره مطالبه به پوره شي. نو ما خیال لري چې حکومت لا په نورو خلکو باندې تنقید په ځای باندې اوس په هغه خبرو باندې عملی اقدامات کول په کار دي کوم چې اف ای ټی اف وي او د تنقید نه بهر راوځي او دا عمل میدان
تراشی او دا عمل دیو کینو دا به کار خشی. ورسپانوی د اف ای ټی اف خړ فیرس پاړه ماملې د پاره چره هم یو خو وخت نه دی خو د پاکستان اوسنی اقتصادي واقعیت ته کو وکته شي نو دغه چیلنج په لنډه توګه په یو نور هم خراب وخت کې مخې ته راتلی شي. اداریا په اخیره کې زیاتوي اوسنی حکومت ته چې ډېر خوري ستونزې هم په میراث کې پاتې دي خو په تیرو حکومتونو د نیوکو په ځای په کار ده په غوره لارې دغه ستونزو حل کولو لپاره کار وکړي شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadewanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadewa.
اف امریکا دیوه دا د بلوچستان د نورو خارونو سره سره په چمن کې هم د ملت پاله ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي لخوا نن په د افغانستان د پارلمان غړي قهرمان جبار او د افغانستان د کندهار کمانډر جنرال راسق او جنرال مومن غایبانه د جنازې منځونه شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي تیار کړی.
په بلوچستان ایالت کې د ملت پالو ګوندونو لخوا د کندهار او هلمند په خونړي بریدونو کې وژل شوی جبار قهرمان او د امنیه کمانډان من پاسوال او درازه کڅګزي غایبانه د جنازې منځونو کولو سلسله روانه ده. نن ورځ دلته په چمن سره د شارګوټي کې د پښتونخوا ملت پالو ګوند د مشر محمود خان اڅغزي په وینا هم د غایبانه جنازې منځ مراسم د شار په مرکزی مکتب د لوب پر میدان تر سره شول. سپکې نه یوازې د شار کامی مشرانو ادي خلکو او د پښتونخوا ګوند غړو ګډون درلودي، بلکې د عوامي نېشنل پارټي ایلتي مشر او پایلتي اسمبلی کې پارلماني لیډر اصغر خان اڅغزي سره د ګوند غړو په دغه د جنازې په مراسمو کې شرکت وکړي. په دغه محل نوموړي وویل چې د پښتانه کا مخکښ خلک او مشران د بین وړل د سیمې د امن د پاره د شو نقشه نه ده.
اسې حالات چې دا ټیم په لر او په بر کې به ستاسو کام پر موږ مسلط دي چې زموږ لخوا ټول وطن ته یو داسې میسج ولاړ سي د یووالي د اتفاق او د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر لکه څنګه سره چې دا تیر دوی پیښ یا په دې روان سل کلن تاریخ کې روانې پیښې دي چې د هغه مخنیوي په وسیله نو یقینا درنه پیښه ده، ډیره درنه پیښه ده. خدای دې وکړي چې دا خلا پوره سی په زمروی افغانانو باندې پښتنو باندې د خپل د وطن د دفاع څخه غافل پاتې نشي.
په دغه د غایبانه نماز جنازې په مراسمو کې د پښتونخوا ګوند په خواني ایلتي وزیر او د ګوند د مشر محمود خان اڅغزي ورور ډاکټر حمید اڅغزي وویل چې پښتونخوا ګوند د افغانستان په سوهیل کې دغه پرله پسې د کاند مخکښو د مرګونو په نړیواله سطح پلټین کول غواړي. په دغه کې د چا لاس دی
په داسې وخت کې چې نړۍ لګیا د امن جوړي، د افغانستان دولت لګیا د امن جوړي او د دوی سره داسې د نن داسې پیښه وسوه، نو په کار او د نړۍ ټول خلک چې په افغانستان کې امن غواړي د دې په لټنه وکړي او دا معلومه کړي چې په دننه کې هغه څوک دي چې د افغانستان امن، سوله او آبادي نه غواړي.
د غایبانه جنازې د مراسمو په اخري برخه کې د افغان سیاست پوه جبار قهرمان او د کندهار د امنیه کمانډان جنرال رازق اڅغزي او د ملي امنیت مشر جنرال مومن او د ملي ټلویزیون د کمرمن د بخشش لپاره دعاویم وسوي. خو د جنازې د مراسمو په محل د حکومتي اورګانونو لخوا سخت امنیتي تدابیرونه نیول شوی وو او د مکتب ودانی چارچاپیره چارواکو په خپل ولکه کې اخستی و. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټي وي، چمن.
VOA دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دیوا د کډر منو وروډونکو او سامي بل رپورټ ولورت تاسو په امرا ګرځو. په استانبول کې په خپل کنسولګری کې د خبريال خاشوګجی د وژلو د منلو سره د سعودي عربستان په ضد په اروپا کې سخت خبرګون رامنځته شوی دی. جرمني او فرانس د سعودي خبريال د وژنې غندنه کړې ده. نور تفصيل د وایس اف امریکا په رپورټ کې بخت او شاوړند کوي.
په استانبول کې په خپل کنسولګری کې د خبريال خاشقجي د وجلو په منلو سره د سعودي عرب په ضد په یورپ کې سخت خبرګون راپورته شوی دی. جرمني او فرانس د سعودي د خبريال د وجنې غندنه کړې. د فرانس خارجه وزیر یان لودریان د خالی په ورځ د جمال خاشقجي د وجنې د دقیقه پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې څوک هم په دغه وجنه کې ککړ وي ورته دې هم دغه شان سزا ورکړي شي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکیل او د هغې خارجه وزیر هیکو ماس هم د خالی په ورځ په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خاشقجي د وجنې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل سعودي عرب چې د جمال خاشقجي د وجلو کم تفصیل ورکړي دغه کافی نه دی. منګه غواړو چې سعودي عرب د دغه پیښې پوره تفصیل په ډاګه کړي. د یورپ یونین د خارجه چارو د کمیټې مشر فدریکا موګارینی هم ویلي د خاشقجي د وجلو پیښه بوګنون کده. نوموړی د دغه پیښې د بې پلاوه پلټنو غوښتنه کړې ده. د یورپ مشرانو پس لاغې دغه غبرګون خودلی چې سعودي عرب تیره ورځ منلی چې د اکتوبر په دویمه نیټه خاشقجي په استنبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د چارواکو سره په خبرو کې دورانېدو وروسته وجل شو. د خاشقجي د لادرکۍ وروسته د خالی په ورځ په لومړي ځل سعودي عرب د هغه د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په نیواډا ریاست کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د خاشقجي د وجلو په اړه د سعودي عرب د سپیناوالي نه مطمئن نه دی، خو زیاته کړې ده داسې امکان هم شته چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وجلو نه خبر نه و. د ترکی چارواکو او د دغې پیښې په اړه څېړونکي په دې نظر دي چې خبریال جمال خاشقجي به په ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نیوکې کولې او ډېر امکان د دې خبرې شته چې هم د هغه په امر وجلی شوی وي. سعودي عرب تیره ورځ د خاشقجي د وجلو په سر خپل 15 اعلی چارواکي برطرفه کړي دي او 13 نور یې نیولي. په لر کړل شوو چارواکو کې د ولیعهد محمد بن سلمان مشیر سعود القحطانی او د استخباراتو مرستیال مشر میجر جنرل احمد الاسیری هم شامل دي. که یو خوا د یورپ مشرانو د خاشقجي په وجنه سخت برګون خودلی، نو ورسره د بشري حقونو ډلې امنیسټي انټرنیشنل هم په سعودي عرب غږ کړی د وجل شوي خبریال خاشقجي جسد یا مړی دې ښکاره کړي. د منځني ختیځ لپاره د امنیسټي ډایرکټرې میرمن سما حدید ویلي د خاشقجي د وجلو په اړه د سعودي عرب په خبره باور نشي کېدلی او زیاتوي ملګري ملتونه دي د دغې پیښې پلټنې وکړي. نوموړی ویلي سعودي عرب په دغه پیښه کې ککړو عربانو باندې پرده اچوي. ترکی هم ګواښ کړی د دوی په خاوره د سعودي لخوا د قتل په دغه پیښه به سترګې نه پټوي او سعودي عرب به دې ته پرې نږدي چې په قاتلانو پردې واچوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د وی او ای سره په یوه مرکه کې ویلي د سعودي باچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره د غونډې په وخت هغوی ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې امریکا د جمال خاشقجي د وجل کېدو پیښه یوه سنګینه کشاله ګڼي او دا چې د عدالتي فیصلو نه بغیر وجنه د امریکا د اقدارو خلاف خبره ده او دا اوس د سعودي ذمواري ده چې چا هم دغه کار کړی سزا ورته ورکړی شي. د سعودي عرب د قانون تر مخه د قاتل لپاره سزا هم مرګ دی. وس به کتلی شي چې سعودي عرب د خاشقجي قاتلانو ته د خپل قانون سره سمه د مرګ سزا ورکوي او کنه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د پخوانی قبایلی علاقو هغه خلک چې په بدني توګه باندې سنسه مازوري لري دا غوی تنظیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل ژوند اخراجات پوره کولو د لپاره وظیفه ورکړي شي او د دوی د ماشومانو د تعلیم د لپاره د خصوصي مرکزونه هم جوړ کړي شي. د دې نه علاوه د مازورانو د تربیت لپاره هم چې هغه روزګارونه کولای شي نو دغه مرکزونه د هم د حکومت لخوا دویتا د پخوانی قبایلی علاقو کې جوړ کړی شي. ابراهیم شینواری دغه موضوع ته په خپل ریپورت کې کتنه کړې.
د قبایلی چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټریټ کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو معذور کسانو سره ډېره په محدوده کچه مرستې کولو او د دوی جدي ضرورتونو ته ډېر کم پام کولو له وجې د قبایلی سیمو د معذور کسانو تنظیم سپیشل پرسن ډیسیبل ارګنایزیشن د خپلو غوښتنو ترسره کولو په لړ کې یو کمپاین شروع کړی او دوی په دغې لړ کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه د میاشتې په کچه د مالی مرستو یا ماهانه وظیفې ورکولو د دوی د بچو لپاره او په خپل د دوی لپاره هم مخصوص تعلیمی ادارې یا سپیشل ایجوکیشن سنټرې جوړولو او خزینه او نارینه مازورانو لپاره د هنر د زده کړې مرکزونو پرانستې غوښتنه کړې. د تنظیم غړي یې چې د مناسب مالی وسیلو له کمی له وجې هغوی ته خپل شخصي مصرفونه ترسره کول مشکل دي او ورسره دوی ته خپلو بچو له مناسب تعلیم ورکولو لپاره هم د اضافي مالی پانګې ضرورت دی. د دغه تنظیم مشر ایاز افریدی وایس اف امریکا ډیو سره شوی و مرکه کې وویل چې د دوی تنظیم تر اوسه فقط په خیبر ضلع کې تر د 3000 معذور کسانو نوملیکنه یا رجسټریشن تر سره کړی، خو دوی کې زیاتره بې روزګاره دي او د خپل اقتصادي بهاله ورسره کوم وسیلې نشته. ایاز پریتی زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د سوشل ویلفیر ادارې ورسره غیر د ویلچیر ورکولو نورې کومې مرستې نه دي کړې او نه کامی بیت المال د دوی مالی ستونزو ته کوم پام کړی. هغه تور ولګاوه چې د سخت کال لپاره د قبایلی سیمو څلرشت اربه کالیزه د پرمختیا پلان کې هم هغوی لپاره کوم فنډونه نه دي ځانګړي کړي شوي. د قبایلی سیمو مزدورانو دغه تنظیم د شمیرو له مخه په دوی کې تر 60% پورې کسان د پولیو مرض له وجې متاثره شوي، تر 40% پورې پکې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي او باقي قریبا نور 40% کسان د قدرتي آفتونو یا حادثو له وجې مزدوره شوي. په رجسټر شوو کسانو کې قریبا 50% د سکول یا د کالج تعلیم هم ترلاسه کړی خو باقي پاتې ناخوانده دي. د تنظیم د غړو په وینا د قبایلی سیمو په لرې پرتو علاقو کې ګڼ شمېر نور هم منظوره کسان موجود دي، خو دوی سره وسایل نشته چې دغه کسانو ته ځان ورسوي او په خپل تنظیم کې ځان سره شامل کړي. دوی یې چې په خاصه توګه د منظوره ښځو معلومات ترلاسه کول ورته مشکل دي او غواړي چې د ځایي اوسیدونکو په واسطه خپل د تنظیم پیغام دغه واړه غیر رسمي شو کسانو ته ورسوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د خیبر پښتونخوا په بونیر کې ځای خلکو د افغان کډوالو د کوګا کمپ د خالی کولو غوښتنه کړې ده. ریاض حسین اوربند نور تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د کوګا کیمپ دی د صوبې نورو ځایونو ته منتقل کړي شي او دا چې د 13-15 کالو راهسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکړي کیږي. خو په بونیر ضلع کې افغان کډوال وایي هغوی په شخصي سطح دغه مالکانو ته اجاره ورکوي او که چېرې حکومت د هغوی نه د کیمپ د خالي کولو مطالبه کوي نو د هغوی ژوند به نور هم ګران شي. د ځایي اوسیدونکو لخوا دا غوښتنې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم جمنه سرګند کړی دا چې په پاکستان کې پیدا شوی افغان کډوالو ته قومیت ورکړي. د بونیر ضلعي مامورین او د کډوالو اداره UNHCR د ځایي خلکو د غوښتنو په حواله څه معلومات نه لري. دوه ورځې وړاندې هم په بونیر ضلع کې د اصلاحي جرګې لخوا په غونډه کې دا غوښتنې مخې ته راغلي دي او د رواني میاشتې په 15 نیټه هم د ځایي جرګې لخوا په یو قرارداد کې د کیمپ د خالي کولو په حواله ویلي شوي وو. د بونیر ضلع د کوګا ځایي اوسیدونکو او کډوال کیمپ کې د ځمکې مالک بخت بلند خانوایی په سیمه کې د هغوی ځمکې تقسیم شوې دي او اوس هغوی ته د زری ځمکې ضرورت دی. دوی زیاتوي چې د 13-15 کالو راهسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکول کیږي.
زمونږه رګوی چې څنګه د کوګا د کاش رګبون هغه تقریبا ټول زمونږه بابا دو کې جره شي راو زمونږه ټول تمام وی ټول هم جناب کوم رګبې جوړې دي په قرضه کې زمونږه دې ته ریته را موږ دې کې زمونږ ته اوسګار شي موږ په خپل کار کاروند کوو زمونږ ته د خپل
خوبل اړختا د کډوال کیمپ مشر حاجی غمی ډیو سره د خبرو په مهال وایي هغوی ته د حکومت یا ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا داسې سنوټس نه دی ورکړی شوی. دوی وایي چې د مدیر هسي کډوال په دغه کیمپ کې ژوند کوي او اکثریت خلک نشي کولی چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي.
دا خبر دا کړي سمونږ دی ما وزرا کړي شي او یا دی شپ کړي شي یا چار والا راغلی او مانه ته وسو کول موت شپ کیږي او د خلک دیم په کین کې چې دا غدي دوباره آبادی د کرای په شم نه لري آبادی خو لاغه خبر اوس بیا وو کی نو هغه د شین د خپل هغه تا او بل خبره باز خلکو د کورونه جوړ کړي او زما خپل ما د کورونه جوړ کړي د ما ورونو اری وصل دی ریس لګ روپی لګولې دي زه چې دا پرې ده مانه بز بیا پر دې زما شپ دی ریس لګ لګوم دل پراته دی په ناوی تا نه کیغه مونږ باقاعده یا څول څه تمري اجاره ورکو زما د کور مخه خوشاله سره دا ملکی خلکو سمون اجاره ورکو
سیړنې وایي په کال 1991 کې د روس لخوا په افغانستان د حمله وروسته په لکونو د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک بې کوره شوي وو او په بونیر ضلع کې هم په کال 1992 کې دغه د کوګا کیمپ جوړ کړی شوی وو د حاجی غمی د وینا مطابق دا وخت په کیمپ کې په 900 کنال ځمکه په مجموعي توګه 1,300 نفر افغان کډوال ژوند کوي چې پکې سکم 9,000 زاړه او 2,300 نوي رجسټرډ شوي افغان کډوال شامل دي د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یونیسیار د وینا مطابق د 2 میلیون نه زیات زاړه او نوي رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند کوي او غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال د دین علاوه دی ریاض حسین وائس اف امریکا ڈیوا مردان